द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ಸ್ಥಳೀ ಮಸಿ ಅವರಿದ್ದುಂಕು ಅವುಕ ತುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿವಿದ ನಂದ ಜುಮೆ ವರಸ್ ಕಾಲ್ 2018 ದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಪುಜುವಿಸ್ತಮ ನೇಠದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ್ ಸವಿದೆ ದ ಮಾಖ್ಸ್ತನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮೆ ಔದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ದೋಲಸ್ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಟಿವಿ ಯವಾಸ್ ಆತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ದರ್ತಜ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವಜಾಶ್ ಬಾಗ್ವಮನ್
ಶರಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಪದ ಖಬರವನ ಕಿ ಬತಾಸ್ತ ಡೇರ್ ರಾಪೋರ್ಡು ನ ಉರಾಣ್ ದಿಕವು ಖುವಲ್ ಬತಾಸ್ತ ಉರಾಣ್ ದಿಕವು ಸಿದ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರು ನು ಸಟ್ಟೆ ಕಿ ಸದಿ
د پاکستان د پارلیمان د دفاعي چارو سکرتر ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د ضربیاسه په نوم عملیات په آخري پړاو کې دي خو د دغه عملیاتو آخري نیټې د خودلو نه ډډه کړې ده. دا په داسې مهال چې د خوراک نړیواله اداره وایي په قبایلي سیمو کې د بېکوره شوو کډوالو د واپسۍ او د دې د ماشومانو د تعلیم لپاره به 1.2 میلیون ډالر لګي.
د پاکستان سرشار اسلام آباد زخه دیار لس فروزی وړاندې اغوا کړل سوی د افغانستان ګونړ او د هرات پخوانی گورنر بیگا د خیبر پښتونخوا مردان زخه بازیاب کړل سوی دی.
او شام کې د نن شپې نه د حکومتي عسکرو او د مخالفه وسلوالو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه عملي کیږي. د امریکا صدر بارک اوباما وایي چې په عراق او شام کې د داعش ډلې ته ماتې ورکولو لپاره دغه ډیره ضروری ده.
دا او یو شمیر نور راپورونه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
قدرمن اردوکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه تنه په نیغه د واشنگتن ډي سي نه واګي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت د پارلیمان د دفاعي چارو سکتر په خپل وینا کې ویلي دي چې د شمالي وزیرستان ضربیاسب عملیات په آخري پړاو کې دي. بیا وروسته د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغه عملیاتو د آخري نیټې د خودلو څخه ډډه وکړه. دا په داسې حال چې د سیفران وزیر یا د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ هم ویلي دي چې د قبایلي سیمو څخه به کور شوي 1.3 زره کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوې دي، یعنی 1.3 لاک کورنۍ ستنی شوی. په دغه باندې د ډیور ډیو خبریال الیاس خان د اسلام آباد نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
قومی اسمبلی ته ویل شوی دی چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عزب اوس هم روان دی او حکومت ته دې کې برابر کامیابیانې ترلاسه شوی دی او د دې اعلان د پوز معلوماتي څانګې ISPR لخوا هم شوی دی.
تو هم نے جو اهداف طے کیے تھے وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی کنکلیوڈ نہیں ہو سکتا اس سٹیج پر آپریشن ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں خاطر خواہ نتائج حاصل ہو.
نند سوالوں و جوابوں ساتھ کے دفاع پارلیمانی سیکرٹری چودھری جعفر اقبال ایوان تئوئی چدی لڑکے یوشمیر پوزی افسرانو او زوانانو د خپل سرونو قربانیانې ورکړې دي او مالی زیان هم ملو شوی دی. البته د باز غړو لخوا پختل شوی دی اپریشن کې حاصل شوی هدفونو په اړه څه جواب ورنکړی شو او د ویناوا کچره غړي غواړي نو دی لڑکی ورته تفصیل سټینډینګ کمیټه کې وړاندې کول شي. د یادونه وردا چې د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف دوه ورځې وړاندې د خپل شمالي وزیرستان د سفر په مهال دغلته روان اپریشن ضرب د اخیری پړاو پیل کولو اعلان کړی دی. په جون 2014 کې شروع کړی شوی اپریشن ضرب عزب او قبایلی سیمه کې د تونرو ترهګرو پر ضد بیلابل پوځي اپریشنونو نه د 1 میلیون نه زیات خلک اغیزمند شوي دي. دا اغیزمند خلک بار بار خپل کورونو ته د ستنېدو او دې لړکې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا دوی سره شوي لوز د بیا ودانۍ او خپل کورونو جوړولو لپاره خرچي ورکولو مطالبه کوي. قومي اسمبلی ته په لیکل شوی جواب کې د قبایلي سیمو او ریاستونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د کال 2014-15 نه تر دې دمه د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو کې وفاقي حکومت تر دې دمه 1,03,213 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي. په جواب کې ویل شوی دي چې د خیبر ایجنسۍ نه د 1 مارچ 2015 نا تر دې دمه پورې 109,625 کورنۍ ستنې شوې دي. د شمالي وزیرستان نه 10,015 شپېته او د جنوبي وزیرستان نه 15,800 کورنۍ تر دې دمه ستنې کړې شوې دي. همدغه رنګ د اورغزو ایجنسۍ نه 15,000 او د کورمې نه 10,946 کورنۍ خپلو کورونو ته واپس کړې شوې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو په نقطه اعتراض باندې ایوان ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ نه د ټولو نه زیات زیان خیبر پختونخوا ته رسېدلی دی.
وار آن ٹیرر کو آپ دیکھ لیں تو نقصانات کہاں ہوئے ہیں, ہمارے صوبے میں ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, انفراسٹرکچر تباہ ہے سارا, تو اس پہ توجہ دیں.
اور ضرورت دے خبر دے چھ دی صوبے دا غزمند خلق و مسئلے دے زر تر زر حل کرے شی. شیرپاو اوئی چھ دا چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور کے چھ کمی دا انرجی منصوبے پنجاب اور سندھ کے لگولے کی گی کچر پدے کے خیبر پختونخوا کے دا اوبو نہ بجلی جوڑول منصوبے روان کرے شی نو ٹول ہیواد تبتری گٹھی ترلا سشی. الیاس خان, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
پاکستان که څه هم بیا بیا د افغانستان له اړخه دغه داوی رد کړي چې ګینه په دغه وطن کې په دغه خاوره باندې وسلوالو ته مالی مرستې ورکوي یا ورته کومک ورکوي, خو د داعش سره تعلق لرونکي دوه کسان عربستان او زیتون چې د داعش سره یې څه موده تیره کړې ده اوس د هغې نه د افغانستان حکومت ته تسلیم شوي دي. هغې وایي چې دیتا د پاکستان لخوا مرستې کو ورکول کېدی او هم دیتا تربیه ورکول کېده او ورته ویل شوی وو چې د خارجیانو پر ځای باندې د افغانانو مشران او د هغوی عسکر په هدف کوي. په دې باندې د وایس اف امریکا د آشنا رادیو راپور چې ویډیوي راپور دی تاسو ته وړاندې کوو.
د داعش د ډلې دغه دوه قومندانان د نامعلوم ځاینه د مرکې لپاره د ملي امنیت یو دفتر ته راوستل شو. په داسې حال کې چې محافظین یو اړخ کې ولاړو, دوی په آرامه اون خوشاله بڼه مرکې ته کېناستل ترڅو په افغانستان کې د داعش له دننه لومړنی انځور وړاندې کړي. حکومت ته د دوی د اوختلو د اعلان څخه دوه ورځې وړاندې زموږ سره مرکې ته کېنول شول. زیتون او عربستان نامی دوه نالوستي پخوانی طالب قومندانان دي چې تیر کال یې په افغانستان کې د داعش لپاره فعالیت کاوه. زیتون وی تقریبا 40 کلن بی تعلیم ده او د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ اوسیدونکی ده. اته ماشومان لري او نه همیاشت وړاندې د داعش سره تر یو ځای کېدو وړاندې 15 کاله په غرونو کې تیر کړی.
داعش ته موږ داسې راغلو چې دلته د امارات وغه او د خلک په هغه سره وغوښته, په هغه باندې په جنجال باندې وغوښته سره اماراتو ته چې زموږ ساحې ته مراځې تاسو هغه پاکستان توپې پسې را شروع کړی وي, دو خلکو پسې دا راکې واته او د ځینې خلکو ته ویل چې یاره تاسو د دې ځای نه وځئ.
زیتون د داعش د یو جنګیالي په حیث د خپل وخت ځینې معلومات ورکوي. هغه په میاشت کې 10,000 پاکستانۍ روپۍ معاش اخیستو او د 500 کسانو قومندانو. هغه وایي د ده په ډله کې د ازبک او پاکستانیانو په ګډون بهرنیانو, خو په عراق او سوریې کې د داعش د ډلې سره هیڅ تړاو نه درلود.
بس چې په پاکستان کې په هغه کې په افغانستان کې دا خلک چې کوم مولیار دي, دا ملي اردو والا, دغه ملي اردو هغو سره تاسو جنګ کړی, د سپینګیري تاسو مه پرېږدئ, داسې خبرې والا سړی مه پرېږدئ او ملي اردو والا وژنه انګریز سره مکمل داسې ډېر کارمل.
د زیتون د ملګري عربستان کیسه هم همدا شان ده. هغه وایي شاوخوا 50 کلن بې تعلیمه او د نازیانو اوسیدونکی دی, نه هم ماشومان لري او شاوخوا د 70 کسانو قومندانو.
بس دښته داسې راغلو چې موږ غرو کې وو او بناچاره شو, مزدوري وانه, خواري وانه, تکلیف وانه, بس همدا ټوپک هم تړلی وو, د پیسې ورکولې خرچې زموږ سرکاري کړې وې او روپۍ راکولې 10,000 روپۍ میاشت او بس ناچارۍ نه راغلو. موږ خو امریکایانو سره خپله ډېره دښمني لرو, ځکه چې افغانانو سره خو زموږ دومره دښمني نشته, افغانان خو موږ ټول پېژنو کنه. خو چې بس دو به موږ له کوم درس راکوه, خو به داسې ویل چې دا رامخکې خلک چې کوم دي دا به نبي ولای.
عربستان او زیتون وی له داعش څخه یې هغه وخت د بیلدو پریکړه وکړه چې داعش ملکی خلک د خپل وحشتناک کمپین نه خو کړسول او دوی ته د دې کمپین تر شا د پاکستان رول څرګند شو.
بس دې خلکو دا موږ خو خنه راځل چې موږ ته ویل چې دې خلکو سره تاسو کار ملل هغه به دا خیر شي. بس دې کې تاسو کار ملل کم سپینګری کم ولکان دې خلکو سره د دوی خلکو را خشته و داخله کې نه پرې خو دا چې جوړې د خبرې والا سړی چې هغه کار ورنۍ د سړی نه پرې خو.
ریبیکا زمرمن د افغانستان د پاوز او دایښ د ډلې پاړه چیړنې کړي. موږ ورسره په واشنگتن کې د دې دواړو قومندانانو د خبرو د رښتینولۍ پاړه خبري وکړي. دا وایي په داسې حال کې چې دوی ښایي د مرکې د پاره د مخه تیار شوي، خو وایي دوی په رښتیا هم د دایښ د ډلې غړي وو.
There's a lot that we still have to learn in these
موږ لا هم دقیق او ارزولو ته اړتیا لرو، ځکه دا لومړنی کسان په دې ډیر مهم دي چې د داعش د ډلې چې څه ډول خلک دي یو سنځمن انزور څرګندوي.
میرمن زمرمن زیاته ای چې د دې مرکو ارزښت په دې کې ده چې د دغو دوه قومندانانو خبرې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په فعالیتونو رڼا اچوي.
فکر کوم که چېرته موږ د بلګې په توګه د تشنج وضعیت ته وګورو، فکر کوم دوی په دې برخه کې سم دي چې د افغانانو پر خلاف د تشدد زیاتېدو ذکر کوي، کوم چې دوی هم نه خوښوي. کیدای شي موږ یوازې هیله من اوسو که داعش چې د څرګندېدو په وضعیت کې دي په افغانستان کې بڼه بدله کړي.
حکومت په یقین سره د دوی تسلیمېدل مهم ګڼي او زموږ له مرکې څخه څو ورځې وروسته حکومت دوی په جلال آباد کې د رسنیو په وړاندې په دې هیله معرفي کړل چې دغه تسلیمېدل به د داعش نور جنګیالي هم تسلیمېدو ته وهڅوي، خو خپلو کورونو ته د زیتون او عربستان د بیرته ستنېدو هیله د حکومت په هلو ځلو پورې تړاو لري چې څومره زر کولی شي سیمه د داعش له حضور نه پاکه کړي.
په دغه موضوع باندې، یعنی د داعش په حق له د محمد الشناوی چې د وایس اف امریکا یو خبریال دی، د هغه مرکه چې مایکل او هینلن سره یې کړې ده، د دغه په حق له باندې زمونږ همکار بیروز خان سیب سټوډیو ته راغلی، د هغې سره به مونږ هم په دغه خبره کوو چې د داعش په حق له دغه چې کوم کارپو دی څه وایي، او بیا زمونږ د سیمې سره د بیروز خان سیب په نظر د داعش چې کوم دغلته کې تړاو دی یا دغلته کې کوم فعالیتونه دي دغه څومره یو قسم له تړلې دي. بیروز خان صاحب تاسو هرکلی وایو، ستړي مشه،
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
بیروز خان صاحب، تاسو به د مایکل او هینلن چې کومې خبرې اترې کړې دي که لومړی تاسو نه د هغې تفصیل وغواړو چې هغې د داعش په حق له باندې بالخصوص هغې خو خبرې اترې په لیبیا کې د داعش په حق له کړې دي، خو اوورال موږ به دا وایو چې د دایښ په حق لبانې د هغې څه نظر دی څه وایي.
د هغې خو مونږ سره یو دوه اکټ سوم دي که هغه بیا تاسو پکې وغواړئ نه پکې شاملولی شي. هغې خبرې ټول څنګه چې تاسو وویل هغې کړې دي په لیبیا باندې، خو په لیبیا باندې چې هغه کوم هغه مرکز کړې ده یا توجه ډېره ورکړې ده، وجه دا ده هغه وایي چې اوس چې د دایښ لپاره کوم کومک راځي که ځوانان دي او که څه نور کومک دی، هغه په ځای د دې چې عراق ته لاړ شي یا سوریا ته یا شام ته لاړ شي اوس هلته نه ځي. هغه وایي د داعش لپاره د ټولو نه اوس بل یو مضبوط ځای یا یو ګډ د دې چې جوړیږي مرکز جوړیږي هغه لیبیا ده. نو ځکه وایي چې د دې هغه چې کوم دی د دې داعش ته خلکو لپاره نوی اټریکشن چې کوم دی نو هغه لیبیا ده. بیا د لیبیا دی هغه ښیي چې په لیبیا کې چې کوم اړې ګړې دی دغه دوی ته یعنی فایده چې دغه په وجه ده چې هلته کې د امریکا د هغه جنگ چې دی ګندي وایي چې د قذافي د کوزولو نه پس دوی یو ډیر لاسته راوړنه ده وکړه، په دغه دې نه پس په کارو چې دلته کې یو داسې نظام هم منځته راغلی وی چې لیبیا اوس چې کومه ده هغه وایي چې د داعش یا دغه شانتې توندلارو خلکو په لاس کې ده. بیا د لیبیا د فیوچر په اړه باندې راتلونکي په اړه دی دا وایي چې دا خو یا خو به د لیبیا د پاره داسې وشي دا به یو کنفدریشن جوړ شي، دا به د آزادو
ریاستونو
یو کنفدریشن بشي، او کنی د غنی نو دا هم کېدای شي چې دا مات شي لیبیا چې دا دوی برخو کې هغه شي، خو دا خو د فیوچر هغه ده. فلحال چې دوی څه وایي نو هغه دا وایي چې اوس دغلته په لیبیا کې داسې ډلې جوړول پکار دي، داسې ډلې او هغه بیا د هغې مرستې پکار دي، لکه مثال د په سیریا کې شوي دي، په شام کې شوي دي، داسې په عراق کې شوي دي. دغه ډلې دي ماډریټ چې ورته وایي، نو دغه ماډریټ میانرو ډلې وایي د دې په ځمکه باندې جنګ وکړي او د پاس نه هوا نه دی په بمبار د امریکا او د امریکا پلویانو کې، نو په دې طریقه باندې دی وچی داعش مونږه د منځ وړې شو. دغه خداغه غد او انلن چې کوم دی دغه خبره
او مونږ خپل اردن کې د بیروز خان صاحب دغه غږ هم او وړاندې کو تاسو دغه په حق لبنې کوم خبرې وکي.
But I think the beginning process has to be working with certain groups that can then pressure ISIS on the ground while we consider pressuring ISIS from the air.
Mm-hmm. زما په خیال به روس خان صاحب دې همدغه خبره وکړله چې په ځمکه باندې یعنی په میدان باندې داسې ډلې جوړول پکار دي چې د هغې سره مخ په مخ شي او د پاسه نه چې کوم دینو دغسې لکه بمباري په هغې باندې وشي. به روس خان صاحب راځو زمونږ خپل سیمې اړخ ته راځو. د پاکستان او د افغانستان قبایلي چې کومې سیمې دي یو بل سره لګې دي پولې ته یا کرښې ته سیلمه ډیورنډ کرښې ته دغه علاقې دي. په دې کې تاسې دغه وختي رپورټ هم واورېده ووم لیده په دې کې دغه وسله والو حکومت ته تسلیمېدل او د هغوی لخوا کومې مخې ته خبرې راتلل دغه خبرې څه نوې خبرې دي او که نه چې څومره د داعش په حق له مخکې نه فکر کېده همهغه نظریه او همهغه سوچ او همهغه خبرې وي.
که د افغانستان په کنټکست کې ورته وګورو نو داسې به ووایو چې د طالبانو حکومت ختمېدنه هم دغه شانتې ډلې امریکا په افغانستان کې وایي روزلي لکه د شمالي اتحاد په نوم یا دغه شانتې نور. خو بیا د افغانستان کیس او د عراق د لیبیا د شام چې د تشریح وګړي دي کې فرق دي ځکه چې په افغانستان کې امریکا لاسته راوړنې کړې دي. دلته کې امریکا د عراق جنگ هم بللې دلته کې د شام چې دوی څه کول غوښته هغه هم لاسته راوړنې شوي او لیبیا هم د دوی د خپل دوی منی د دوی د اکسپرټس منی. خو اوس چې کوم د داعش خبرې ته راځو د داعش د دغه دوو کمانډرانو دي مهم کمانډران بولي د عقیب د خبرو نه دوه خبرې زم چې په غوږ توجه پکار ده وغه ده. یو خو دی دا وایي چې دوی داعش پرېښودو او را لوست لکه د افغانستان دغه سره دغسې به دوی نور خلک هم کېدلی شي انکریج کوي د دوی به هومره هلته کې رابطې وي. بیا دا هم ښیي چې داعش ته نه چې داسې ډېر خلک ور مات دی ګنې دا هم ده چې د داعش نه خلک راوځي. خو مهمه خبره چې هغې بله کړې ده هغې د پاکستان په اړه چې کړې ده چې ګنې د داعش د پاکستان د اثر د لاندې دی. داعش دوی د کمانډرانو په حیث باندې د پاکستان هغه خلکو چې دې سره اړیکې وي هغې دوی ته ویل چې تاسو لاول خو د خپلې ملي اردو رټونو نړمبنې ستاسو هدف ملي اردو په کار ده چې ستاسو هدف وي. در ورپسې هر هغه مشر هر هغه سړی چې هغه خبره کوي
پښتانه مشران چې کوم دغلته کې دي
ټیک شوه دا نو دا ورته د پاکستان عمده دغه هغه فکر دغه هغه سوچ دا سین چې دی وایي دا که رښتیا وي دي چې څنګه ویلي دي او دا په پاکستان باندې دا تورونه اوسني نه دي او د دې وجود شته ځکه دغه وایي. نو مهمه بیا اوس مهمه دا ده چې که چېرې داعش مسله ده نو داعش بیا د پاکستان چارواکي څنګه داعش هلته کې دومره نږدې اړیکې سره لري او بیا پاکستان دوی ته وایي چې په امریکایانو یا په خارجیانو کار مه لرئ. دلته کې به دغه مونږ چې خبرې هم کولې د امریکا په حیثیت باندې هم دا د نیوکې هم کېږي دا ګوته به هغې ته نیول کېږي چې داسې خو نه ده پاکستان او امریکا هم د داعش په شا ولاړ دي. داعش د دوی یو نوی فورس دی نو دا به هم په راتلونکي کې به دا خبرې مخته راځي.
دا ډېر بروس خان صاحب دغه ډېره یو ژوره خبره دغه کې مخکې ته راځي چې ګینې ورته وایي چې ګینې دغلته کې د خارجیان نه دغلته کې د قبایلي چې کوم مشران دي هغه په هدف کوي. یو خبره بیروز خان صاحب دی کې یو بل هم ډېره مهمه خبره وه دغه کس چې کوم وکړه زه غواړم چې تاسو په دغې باندې نظر مخې ته راشي او هغه دا چې هغه وایي د عراق او د شام د داعش سره زمونږ د دې داعش سره هېڅ تعلق نه هېڅ قسمه تعلق نه. نو ښکاري خو داسې چې ګینې په ظاهره خو خلکو ته داسې ښکارېږي چې ګینې دا د هغې سره تړاو لري د هغې سره تعلق لره خو ده په خپله لکه چې دی پکې دننه پاتې شي هغه دا خبره کوي ښکارېږي دا چې لکه دا بیا یو جدا
نه پوهېږم چې داعش غړی دی نو څنګه د هغې سره تعلق نشته ځکه چې داعش خو یو داعش دی چې هغه د بغدادي په
مطلب یې دا و چې ګینې د هغې سره زموږ رابطې نشته دی او که نه
رابطې خو به یې داسې نیغ په نیغه نه وي لکه که وکتل شي د دې نه مخکې چې کوم هغه د پاکستان لخوا د قبایلو چې کوم کمانډران وو هغې چې هغه بیعت یې کوو دغه نو هغه هم ټول معلوم کسان وو چې هغې د داعش جنډه یې اوچته کړه او بیا دې کوو. اوس خبره دغه ده چې که د دوی رابطې نشته د داعش سره نو یو خو ډېره کمزوري دغه به وي بیا که نه دلیل به وي. بله خبره دا ده چې د دې معنی دا هم ده چې په پاکستان کې د داعش ښه قوي لینکس دي قوي زیلی دي چې نیغ په نیغ دغه سره تعلق نشته او ته بیا هم په داعش کې دلته کې دومره سترانګ مضبوط یې، نو د دې معنی دا ده د دې نه دا نتیجه اخیستلی شي چې په پاکستان کې دغې سره دومره قوي خلک شته چې د دې ضرورت ته نه پیږي نیغ په نیغه د بغدادي سره په رابطه کې شي. په پاکستان کې د دوی داسې کلکې بیا دغه دي یعنی رشتې دي چې هغه به د پاکستان هغه رشتې به نیغ په نیغه د داعش سره رابطه وي او بیا د داعش د مشرتابې به د دغې پاکستاني ذریعې په دغه طریقه باندې بیا د افغانستان او د نورو هغه سره چې کوم د داعش سره تعلق دی. خدا له شروع تازه تازه خبره ده، نو دې باندې به نورې څېړنې پکاري، دې به نور معلومات پکاري چې دې څومره واقعي څومره هغې سره نږدې دي څومره یاد هغې سره لري دي.
او د پاکستان د حکومت جواب هم په دې کې زما په خیال
ډېر ضروري
پکار ده چې هغه مخې ته راشي. ډېره مننه کوبیروس خان صاحب تاسې
ډېره
مننه تاسې.
قدر منو اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې په شام او عراق کې د داعش کمزوري کړې دي او د داعش مالی مرسته کوونکي هم په نقشه کړې دي او نن د شپې دولس بجو زبا ډزبندي هم عملی سي. په دې حق له نور څه تفصيلات دي اجمش همکار وکیل خان په دا رپورت کې به تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې د نن شپې نه په شام کې ډزبندي ټاکل شوی، خو دا خبره مني چې د غلطه په سمدستي توګه د ټول تشدد د ختمېدلو لاته منشته. د وای ټولو ته معلومه ده چې څه کول پکار دي. دا د ټولو پاټو کار دی. څوک چې د ډزبندۍ د دې عمل برخه دي چې هغوی ته د بریدونو درولو ضرورت دی. قبضه کړی شوو سیمو ته د بشري مرستو د رسیدلو اجازه دی ورکړي او د دې ټولو خبرو انحصار په شامي حکومت روس او د هغوی په ملګرو باندې دی چې خپل لوزونه پوره کړي. صدر باراک اوباما ویلي که چېرې ټولې پاټې خپل لوزونه پوره کړي نو بیا حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې توجه ورکولی شي. دی وای که چرې دا هر څه عملي شي او د ډزبندۍ له وجې تشدد را کم شي او د شام ولس ته زیات خوراک او مرستې ورکړي شي، څوک چې ډېر زیات اغېزمن شوي، نو دا خبرې بیا ژوندونه بچ کولی شي. د خانه جنگې د خاتمې او سیاسي جوړجاړي لپاره هم لارې پرانستلی شي چې خلک بیا خپل توجه د داعش تباه کولو ته ورکړي. صدر باراک اوباما وایي چې د داعش د تباه کولو لپاره جنگ کې به وخت لګي، خو وایي چې زموږ ګډو هڅو داعش ډېر زیات کمزوري کړی دی.
Thanks to our wave of strikes against its oil infrastructure, tanker trucks, wells and refineries, ISIL's oil production and revenues are significantly
دی وای چې زمونږ له خوا د داعش د تیلو پوزینو، ټانکر ټرکونو او د تیلو صفاکولو کارخانو باندې هوایی بمبارو لوجې د هغوی د تیلو د پیداوار نه آمدن تر ډیر حد را کم کړی شوی دی. مونږ د هغوی هغه ګودامونه تباه کوو چرته چې هغوی پیسې ذخیره کړې دي. صدر باراک اوباما ویلي د ترکی پولې مضبوطولو سره خارجي وسلوالو لا په داعش کې د شاملېدل ګران کړی شوی دی. خو نوموړي ویلي دي چې د دغه ډلې له خوا زور زیاته او ظلم لوجې هم خلکو ترې مخ اړولی دی. د دې هر څه نه علاوه صدر باراک اوباما وایي چې د داعش جړې به وباسي او په مکمله توګه به تباه کوي.
د افغانستان په پاکستان کې سفارتکار چې کوم دیار لسرځي مخ کې تختول شوی وو، هغه بیګاش په یعنی تیرش په هغه د صوابینا مردان ته د تلو په وخت باندې د پولیسو لخوا دغه کړی شوی دی، بازیاب کړی شوی دی. په دغه باندې به تاسو ته راپور وړاندې کوو، خو راځو د پېښور او د پېښور خواوشا مردان چارسدې او نوخار کې د پولیسو او د پاکستان د پوځ لخوا چې کوم عملیات شوي دي، په دغه کې په زرګونو کسان نیول شوي دي او د په خاص توګه باندې د بچا خان پوهنتون باندې د برید وروستو دغه عملیاتو کې یو قسم له نوره هم تیزی راوستل شوي. په دغه باندې د ډیورډیو خبریال لیزو سین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د نوخار او مرکزی خار پیښور نه رسیدلی رپورټونه وایي چې پاکستانی ځواکونو او پولیس په ګډه توګه په یکتوت، اکوړی، جانګیری او نظامپور کې په مختلفو کورونو باندې چاپی وهلې چې پکې ګڼ شمېر بهرني وګړي هم شامل دي. د رپورټونو تر مخه د نوخار ضلع نه سلویخ او د مرکزی خار پیښور نه د 1500 نه زیات پورې کورونو دننه گرفتار کړي شوي کسان د پیژنګلو دپاره مقامی تاڼو ته لیږلي شوي دي. په نوخار ضلع اکوړی تحصیل کې د پولیس مشر کامران خان ډیو ریډیو سره د خبرو محال وای چې د حکومت لترپه واضحه هدایاتو باندې د عمل نکولو په وجه باندې هغه کرایه دار او افغان کډوال هم په گرفتار کړی شوی کسانو کې شامل دي. دوی زیاتوی چې د گرفتار کړی شوی کسانو نه وسله هم ترلاسه شوې ده.
موږ فرست سټرایک اپریشن کړی دی د کوړی په علاقه کې، جانګیره، د دې نه علاوه مرهټي، په دې کې غیر قانوني افغان ماجر دي درجنو، ناجایز اسلحې والے دي پکې، کم خلک چې رینټډ بلډینګ کرایې په کورونو کې اوسېده د مختلف دګونو اندراج نه شوی، ویریفیکیشن له مقامی تاڼو ته لګلې دي. کنه
سړنی وایي چې 13 میاشت په باچا خان پوهنتون باندې د حمله نه ورستو پاکستانی ځواکونو د دان او نوخار ضلعو نه د حمله کوونکو د مرستیالو د گرفتاری داوی هم کړی وي چې پکې د حمله مرکزی غړي د نوخار ضلع نه گرفتار کړی شوی وو. په باچا خان پوهنتون باندې د برید راهسي د صوبې په مختلفو برخو کې د پاکستانی ځواکونو او پولیس په ګډه توګه عملیاتو کې په سلګونو خلکو گرفتاری په عمل کې راغلی ده او اوس هم دغه عملیات جاری دي. خو بل اړخ ته په خیبر پختونخوا 400 ضلع کې داسې ګونګوسي هم خوري دي چې باچا خان پوهنتون ته یو ځل بیا دړکې ورکړی شوی دي. خو د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل ډیو ریډیو سره د خبرو په محل دغه اپواګانی رد کړی دي او وایي چې د پیخي سلويختی به هم د پوهنتون دننه روانه میاش اونماندی.
اس قسمه ترډ نشتا دا صرف پرون یا سور زونه دا سی اپواګانی اچانک پرلوځي او د 20 جنوري د کومه سانه شي دا دی په والی باندې زموږ په 29 فروری باندې چلم دی. نو دا سی اس قسمه دا نشتا زه پرون دا سی اپوا په لاسو د ترډ دی او دا دی سلیم کولاو دی سیم کولاو دا زه اوسم نشتا.
یاد دی چې په ټوله صوبه کې استخباراتي ادارې پاکستانی ځواکونو او پولیس ته واضح هدایات ورکړي شوې دي چې په خصوصي توګه په ترهګرۍ کې ککړ شکمن خلکو باندې نظر وساتي او د وسلوالو ناوړه ارادې د ناکامه کولو لپاره د هغوی مرستیال هم گرفتار کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
درمنو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ده. د پاکستان سرشار اسلام آباد څخه 14 ورځې وړاندې اغوا کړل سوی د افغانستان، کونړ او د هرات پخوانی گورنر فضل الله واحدی بیګا د خیبر پښتونخوا مردان څخه بازیاب کړل سوی دی. په دې حق له نور تفصیلات څه دي تاسو ته زموږ خبریال اسلام الدین ساجد په رپورټ کې درته وړاندې کوو.
د افغانستان مهمه سیاستمدار او د کونړ او هرات پخوانی گورنر فضل الله واحدی څوک چې 14 ورځې وړاندې اسلام آباد نه نامعلومه وسلوالو تښتولې وو، تیر شپه د مردان او سوابۍ پولیسو بازیاب یا د برمتګرونو را خلاص کړی دی او پولیسو پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال ته سپارلې دی. د پولیس سرچینو تر مخه تیر شپه برمتګرو فضل الله واحدی چې اسلام آباد نه سوابۍ ته راوړی وو او دغه ځای نه د شپې مردان او چرسدی په لاره قبایلي سیمو ته وړلو هڅې کولې، د سوابۍ او مردان پولیسو سره نږدې شوې نومه سیمه کې پولیسو سره مخامخ شولو. یو پولیس چارواکی خپل نوم پر ساتلو په شر ډیو ریډیو ته وویل سړک په غاړه ولاړ پولیسو یو گاڑی ته وردیدلو اشاره وکړه او گاڑی کې ناستنانو وردیدلو په ځای تختیدو هڅې وکړې. پولیسو د دغه گاڑی په ټایرونو ډزې وکړې. د ډزو سمدستي روستو برمتګر په تیاره کې وتښتېدل او چې پولیس گاڑی ته نږدې راغلو نو دغه کې یو تن ناسو چې پوښتنې نه روستو هغه پولیسو ته وویل چې د فضل الله واحدی دی او پولیسو سمدستي خپلو مشرانو ته خبر ورکړو. پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پوهان ډیو ریډیو ته وویل دته د شپې مردان پولیسو خبر ورکړو چې پولیسو فضل الله واحدی بازیاب کړلو.
او بس مونږ ته د مردان پولیسو د شپې 2:30 بجې ټلیفون وکړلو چې مونږ واحدی صاحب زمونږ په لاس کې ده او تاسو ته چیرته وسپارو کنه. بیا نو مونږ وویل چې بس زمونږ کونسلګری ته راوړی کنه. بیا مونږ ورغلو 3 بجې مونږ ته تسلیم کړو روغ ده، صحت ښه ده او بس داسې لږ څه اورېدلی ده خو نور څه نه لري کنه، فزیکلي کوم مشکل نه لري.
او ډاکټر صاحب د دوی پلان سره دوی بوس لندن ته واپس ځي کنه کابل ته ځي؟
دوی بس بیرته خپل وطن ته ځي.
او د دوی کورنۍ جی اسلام آباد کې راځي که واپس کابل ته تللی ده؟
او پولیسو تاسو څه ویلي وو چې دای څنګه بازیاب کو دا پیښه څنګه وشول او دا پیښه په حق لمانی څه تفصیل تاسو ته ویلې دي؟
دوی ډېر زحمت ایستلی وو، پولیس هغه ډېر زحمت ایستلی وو، بس دوی پولیس چې کله پولیس په لاس ورغلی وو نو موږ سره دوی پولیس بس موږ ته احوال راکړلو.
فضل الله واحدی چې د افغانستان ننګرهار ایالت سره تعلق لري او هیواد کې دننه مهمه سیاست مدارانو کې ګڼلې کیږي، هغه د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره ډېرې نږدې اړیکې لري. حامد کرزی حکومت په وخت هغه د کونړ او هرات گورنر هم پاتې شوی دی. میډیا راپورونو تر مخه د فضل الله واحدی زوم سید اکرام د افغان پارلمان غړی هم دی. د روانې میاشتې یعنی فروری په 12مه نیټه هغه د اسلام آباد F7 سیکټر نه هغه وخت په دوو گاډو کې راغلو وسلوالو تنانو په زور تختولی وو، کله چې هغه د خپل دولس کلن نوسی سره یو هوټل کې د ماسوتن روټي خوړلو لپاره روان وو. فضل الله واحدی سره د خپل کور نه اسلام آباد ته راغلی وو او دغلته د برتانیې ویزې اغستلو وروسته هغه لندن ته سفر کولو. د هغه تختولو پیښه باندې افغان حکومت سخت دریس خودلی وو او افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغان خارجه چارو محکمې هم رابللی وو. پاکستان کې د افغانستان سفارتخانې لخوا د جمعې پورې جاری شوی یو بیان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخیوال د فضل الله واحدی بازیابۍ باندې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او سکیورټی ادارو شکریہ ادا کړی دا او دای ویل دی وزیر اعظم هغه سره کوم لوز کړی وو هغه یې پورا کړلو. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پی خبر.
بلوچستان صوبہ کې د قومي نېشنل پارټۍ مشرا او د صوبې چې کومه صوبې اسمبلی د هغه غړي هم د شمع اسحاق د خیبر پختونخوا په سفر و دی. په پیښور کې د صوبې اسمبلی د غړو سره هم لید کاته شوې دي او وای چې په دغه صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره بالخصوص بیا د ماشومانو د حقونو لپاره ډیر کم کار شوی دی او ډیر زیات کار کولو ته ضرورت دی. د دې سره زمونږ د ډیو رادیو خبریالې سادیا قاسم شاه خبرې ترې کړې دي، راځي چې دغه مرکه وورو.
تعلیمی ادارو باندې خاص طور باندې بچا خان یونیورسٹی باندې روسو افتک کی چکه معاملہ شوی دا نو پغی باندې ټول قوم ټول معاشره پدې باندې ډیر سخت خپد او مزمت کوي. تاسو څنګه چې ویزه د یو د جنکو د یونیورسٹی سربرایم نو زمونږ یونیورسٹی عام معمول مطابق کلاوه او ټول چې څنګه روټین کې کارونه کیږي هغه جاری او اچانک دا خبر رالو نو فورن خدا ہو جی خلق دے سخت پریشان شو او ڈسٹرب ہوندی شو خو مونگا اگر ڈسٹربنس دے حد پورے پرے نہ خود چی داغی با وجہ بانے لکن نور اکل بدا سکے دو چی یونیورسٹی با بند شو آج کم زمونگ امتحانات یا نور سا پروگرام زوا با ٹول کینسل شو یا با پوسپون شو نو مونگا دا سی وکا چی دا ٹول زمونگا چی کم روٹین کار دے اگر ٹول مونگا جاری اسا تولو مونگا یونیورسٹی بند نہ کا او زمونگ میٹر امتحانونا روان دی خپل چکم نارمل پروگرام مطابق او دغه شانتی زمونږ نور چکم ایونټس دی د اکیډمیک او کو اکیډمیک چکم دی نو هغه ټول موږ شانتی روان دي. دې مطلب دا هرگز نه دی چې موږ پریشان نیو یا موږ ډیسټرب نیو، هغه خپل ځای باندې خو موږ دا غنو چې ګنی یونیورسيټي بندولو سره یا دا ټول سیستم ډیسټرب کولو سره د دې مسلې څخه حل نه راوځي.
خو محسوس کړی هڅو چې کله په باچا خان یونیورسيټي په طالب علمانو دک برید وشو تاسو سره هم په سونو طالبات دی په دغه یونیورسيټي کې نو زمواري خو محسوس وای دی حالات ته څنګه ګوري او به تاسو دې سره څنګه کوپ کوي څنګه وسره ځان مخکې بوځي؟
دا خبره ده چې یو ټول چې کم زمونږه د سکیورټي ریلیټډ او اډمنستریشن او دا ټول ډیسټریکټ اډمنستریشن دا څونه چې ریلیټډ دي داری دی مونږه دی ټول سره او د دې چې کم افیشل دی سره مونږه رابطه کیو او ټول مونږه سپورټ کی او زمونږ انټرنټ چې کومه سکیورټی ده نو هغه مونږ ښه ټایټ کړی ده او لګیا دي مونږ اپګریډ کوم لګیا یو او دې سره سره مونږ بالکل زه پرسنلی یا زما چې کوم ریلیټډ سټاف ته او دغه دي فیکلټی ممبرز دي نو هغه دي کې څو کم داسې نه دي چې هغه دي نه بیغم دي یا پریشان نه دي، بلکې ما خو وروسته دا خبره تاسو ته کوله چې وروسته څو ورځو راسي مونږ دونه زیات ټینس یو چې مونږ بالکل داسې هډیک غوندې فیل کوو،
سر کې درد
محسوسو د دې وجه نه، ادروایز مونږ سدا سي بیمار نه یو خو د دې ټینشن او د دې ذمہ داری د وجه نه چې د مونږ په سر باندې د ماشومان او د ژوند د غیر خیر ګړې د کنه دای د حفاظت ذمہ داری دا نو ټول نه زیات قیمتي خو د انساني ژوند دی بیا چې انساني ژوند چې محفوظ وي او وی نو بیا به تعلیم مو کې بیا به مخکې ملاړ شي سب پروفیشن به جوائن کی نو موږ د پاره دا ډیر یو سخت وخت دی او موږ دا ډیر سخت امید لرو چې موږ به د دې سخت وخت نه ان شاء الله د الله تعالی مدد سره مخکې وزو.
یونیورسيټي په خپل توګه حکومت نه او په دې سکیورټي په سلسله کې څه قسمه مدد واړي؟ یونیورسيټي څومره محفوظ جوړول تاسو کوشش کوي څومره محفوظ دی یونیورسيټي؟
یونیورسيټي خو دا ست پته رچی په اوس په خیبر پختونخوا کې ډېری یونیورسيټي دي او په مین پېښور کې خو ډېر هم دي خو د پېښور نه بهر هم دي لکه زما یونیورسيټي چې د یو کلی کې ده نو زه خو داسې نه شم ویلی چې دا محفوظ ده. مونږ کوشش خپل کوو او مونږ د حکومت نه دا درخواست کړی دی چې مونږ ته پولیس او ایف سی او داسې ټایپ کنه د مونږ ته دغه راکي سپورټ راکي مونږ ته سیکیورټی زمونږ دغه شي سترینګتن شي او وسره وسره مونږ دا هم دغه کوو چې داسې لکه دغه چې اصلاحه ده یا هغه ټول په پیسو باندې کیږي نو یونیورسيټي خو خپله کوشش کوي چې په خپل چې کوم مونږ ته اویلیبل سورسز دي پای کې دننه مونږ وکړو خو مونږ د حکومت ته هم پروینشل نه فیډرل نه دواړو نه دا درخواست کول کړی دی چې مونږ ته د فنډز راکي چې مونږ خپل دا سکیورټي دا چې کوم زمونږ محفوظ کو مضبوط کو خپل دغه کنه
انتظامات
مونږ مضبوط کو نو مونږ هیله لرو د حکومت وړ حکومتونو نه چې زمونږ د سلسله کې به ډېر مدد کوي او ډېر زر به کوي.
ډېره مهرباني ستاسو.
شکریا.
منو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د پاکستان په سند صوبه کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره د قرارداد د منځوري ورسته په خیبر پښتونخوا کې هم د اقلیتونو د حقوقو د تحفظ لپاره کوششونه شروع کړل شوی دي. په دې حق له نور تفصيلات څه دي اجمج خبريال حمید الله په خپل راپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د سند اسمبلی نه وروسته د پښتونخوا په صوبه کې هم د لګکیو هندوانو او سکانو د ودونو د اندراج د قانون د پر هلې ځلې پیل شوې دي او د پښتونخوا د زنانو د حیثیت یا د کمیشن آن د سټیټس آف وومن او د عورت فاونډیشن په هلو ځلو صوبایي حکومت د قانون سازۍ ته هڅېدلې دي. د پښتونخوا د لګکیو چارو د محکمې پارلماني سکتر سردار سورن سنگ وایي د قانون په مسوده د هندوانو او سکھ مذهب د مشرانو سره روانه ده او دوی په سند کې د منظور شوي قانون د نقل نه ګټه اخلي.
چونکہ دا یو داسې نازک شاید چې باغ مونږه زمونږ سکھ مذہب عالمی دین دی دا سره هغه مونږ اخه د مخه تا او زمونږ پاکستان سکھ گردوارا پربند کمیټي او کمیټي دا او کمیټه په پلیټ فارم باندې هم مونږه دا ڈسکس کړی دی. هغه مونږ سره ایم ایم پی اے رمیش سنگھ سکھ ته هغه ته مونږه والا کړی او هغه باندې کار روان دی ڈراپ باندې روان دی ځکه چې هغه کې سکھ کمی کوتاهی پاتې نشي. هم د قشان مطلب دا د هندو میرج ایکٹ سند اسمبلی پاس کو بلوچستان اسمبلی هم پاس کم کاپی دا هغه عدل تر غوښته دا نو اگر متفق طور باندې موږ دا فیصله کړل چې موږ د خپل سملو ناګه پاس کو هم چې کله درې سملو نه پاس یا دغه قرارداد ورشي اٹومیټیکلی هغه کومي سملې ته لاړ شي هغه قانون جوړ.
خود پښتونخوا اسمبلی او د کمیشن غړي د امن سردار وایي دا قانون پړمبني پړاو کې دی خو د اسمبلی غړي پکې غوري دي او د هندوانو او سکانو دا مسله حل کول غواړي.
تو ابھی تک اس لا کے اوپر انیشیٹ کی ہے ابھی پراپر طریقے سے بہت زیادہ کام. یہ تو ان کا حق ہے کہ جب وہ باہر جاتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے ہندو اور سکھ کے لیے. یہ نہیں ہے جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا.
دا پاکستان پر تاریخ کے پڑمبنی زل دسن اسمبلی دروان کال پسوار لسم فروری دا ہندوانو دا ودونو دا اندراج قانون منظور کرے دے خود دا قانون لپکامی کچھ پس کامی اسمبلی کے ندے منظور شوے او آمنا سردار وائی کدری صوبائی اسمبلی پا خپل خپل قانون نروڑی ان مرکزی حکومت با مجبور ہوئی جہاو خم دا سا قانون منظور کری دا ودونو دا اندراج دا قانون دا نشواری لوجی دا حیوات پا نورو برخو کے ہندوان دا خپل ودونو دا ثابتا ولو دا زور دا ودونو د مخنی ولو د وراثت حق اغستلو د ویزې تر لاسه کولو او د بینک اکاونټونو پرانستلو غوندې د نور مسلو سره مخامخ دي. د بلوچستان او پښتونخوا صوبایي سملو وړاندې د قراردادونو په شکل کې د قومي سملې نه د هندوانو د ودونو د قانون جوړولو غوښتنې کړې دي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د مرکز سره چې د هغی کما لوزنامه د خزانه چې کوم وفاقي وزیر د اسغدار سره 13 ورځ لاسلیک کړی دا په دغه باندې ځینې مخالف سیاسي ډلو لخوا نیوکې کیږي که څه هم د صوبې چې کوم حکومت ته کوم واکمن دی هغه وایي چې د دغه لوزنامې سره به دی د مرکز نه د بجلی او د ګیس او د تیلو چې خپل کم بقایاجات دي هغه به ته ترلاسه کی. په دغه باندې احسان محمد خان یو څېړنیز راپور را لیږلې دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د ګډ مفاداتو کونسل د غونډې څخه یو اونۍ وړاندې د مرکزی حکومت سره لوزنامې سرته کولو وروسته د ملت پاله سیاسي ګوندونو مشران وای دغه د وړو صوبو د یو بل نه د لری کولو هغه هڅوا چې مرکزی حکومت د ځان خلاصي د پاره پکې د خیبر پختونخوا حکومت وکارو. کونسل اف کامن انټرست چې د عین د یو سل 350 ماده د لاندې د صوبو خپلمنځي او یا د صوبو او مرکز ترمنځ د شخړو د اواری د پاره جوړ کړی شوی آئینی اداره ده، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په وینا د خیبر پختونخوا حکومت د خپلې ناپوهۍ لواجی هغه موکه هم وبایلله کومه چې د ګډ مفاداتو کونسل را روانې غونډې په شکل کې ورته په لاس راغلی وه. نوموړي زیاته کړه که چرې د دغه غونډې وړاندې د صوبې وزیر اعلی ځان له په یوازې سر د مرکزي حکومت سره لوزنامه نه وې کړې نو نورو وړو صوبو به ورسره یو ځای د خپلو حقونو غوښتنه کوله چې دغه به د صوبې برخه لاسته کولو دپاره یوه مؤثره لار وه.
سی سی آی په غونډه کې بیا وړې صوبې یو ځای کېدی شي، نو بیا یوه خبره هغې کوي او مرکزي حکومت دپاره بیا ګرانه ده چې هغې مخه ونیسي، نو هغې خو ځان فارغول غوښتو. خو سړی حیران شي د حکومت ته چې بیا داسې نابلده حکومت دی چې دوی سی سی آی غونډه هم راونه غوښته او اوس یې مرکزي حکومت غوښتو چې دوی سره بېل معامله وکړي او چې سبا ته سند او بلوچستان سره پښتونخوا حکومت خپل غږ یو ځای نه کړي، خصوصا سی پیک باندې یا په نورو مسلو باندې چېرته وړې صوبې ګډ موقف اختیار نه کړي، نو غیر مخنیوي لپاره هغوی د خیبر پختونخوا حکومت سره بله یو سودا یو معامله کوشش کړی دی که سی پیک شو یا داسې نورې مهمې قومي منصوبې شي، نو د دې سی سی آی کې پیش کېدل ضروري وو. دا خو تعجب خبره ده چې اوس په سی سی آی کې پیش شوي ولې نه دي.
د خیبر پختونخوا صوبې دننه چې نه یوازې بجلی او ګیس پیدا کیږي بلکې د تیلو یا د پټرولو کویان هم موجود دي، یو خوا چې صوبا د دغه وسیلو په سر د خپلې برخې ګټه لاسته کولو ګیلی کوي، نو بل لوري د چین پاکستان اقتصادي راهداري غونډې مهمې منصوبې د ګټورو پروژو په سر هم ملت پاله ګوندونه نیوکې کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا صدر مختار یوسفزئی وایي په کار وه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خپلې صوبې آئینی حقونو دپاره هم په دغه آئینی ادارې غونډه کې دننه غږ پورته کړی وی. په دې اړه نوموړی زیاتوي
میٹنگ پوری سیاسی پارٹیاں دغه منصوبه چې کوم ده د سیټیک چوتوي دا اپوزیشن ته نه د ښکار شي په کار ده چې آئینی تکالی پر شوه.
دغه د ګډ مفاداتو کونسل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په درې میاشتو کې غونډه لازم شوه ده او دا چې کوم صوبه هم وغواړي نو د کونسل غونډه رابلل شي، خو دغه را روانه غونډه د درې میاشتو په ځای یو کال وروسته د سرته کېدو ویل کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت د دریستر مخه چې د مرکز څخه د دغه لوزنامې د لارې خپلې برخې نړولو کې کامیابې موندلې، خو د صوبې د نن ملت پاله ګوندونه وای دغه د مرکز هغه لوزونه دي چې پوره کېدلې تش خوب لیدلو برابر دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
منو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا په پا پاکستان کې د ډبلیو ایف پی چې د خوراک نړیواله اداره ده چارواکي ویایي چې په قبایلي علاقو کې بې کورسو خلکو د بیرته آبادولو و سکول ته د تللو ماشومان عمله میرمنو صحت ته د ګټو رسولو لپاره د فاټا سیکریټریټ سره د یو سل درویشت ملیون ډالر معاهده لاس لیک کړی ده. په دغه پروګرام کې نور څه تفصیلات دي په دې به تاسو ته زموږ خبریال ارشد مومند خپل راپورټ کې وړاندې کوي.
د نړیوالې خوراک ادارې پاکستان کې چارواکي وایي چې قبایلي علاقو کې به نوي لاسلیک شوي معاهدو سره د ځایي خلکو تعلیم او صحت وده عمومي. پاکستان کې د ادارې مشر لولا کاسترو ډیوه ریډیو سره مرکه کې وویل چې د پاټر سیکریټ سره د یو سل دوه دېرش میلیون ډالرو معاهده لاسلیک کېدو وروسته به دغه پروګرام د بې کوره شوي خلکو واپسۍ، حمله زنانه او صحت او سکول ته تلونکي ماشومانو ته ګټې ورسوي.
And women and their five children, which are undernourished due to a lack of diet diversity or lack of adequate micronutrients. And the third project we do with the FATA Secretariat is the improvement of education attendance with school feeding for children in primary.
لولا کاسترو وای قبایلی علاقو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات روان دي او شمالي وزیرستان نه په زرګونو خلک بې کوره شوي. دوی ځکه د قبایلي سیمو ولس سره مرسته کوي چې واپسې پر مهال خپل روزګارونه شروع کړي او ماشومان او زنانه د خوراک د کمی ښکار نشي.
That these people get some support so they resettle and they go back to normal livelihoods and they have adequate food security and nutrition. This is why we're working in this area, because people are going back to areas that they have not been living for a long time.
لولا کاسترو وای د تعلیم په مت کې هم دوی د قبایلي سیمو ولس سره مرسته کوي او سکولونو کې د خوراکي موادو تقسیم سره هلته د سکول ته تلونکي ماشومانو شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. د یو پوښتنې په ځواب چې قبایلي علاقو کې چلیدونکي پروګرامونه څنګه د کرپشن او بډې رشوتونو نه پاک ساتي،
we also go on joint missions with the adequate authorities to ensure that the situation is
نو دا وای چې کلک د سارانې نظام لري، د دوی خپله اداره، د غیر دولتي تنظیمونو او د تړ پارټي منیټرنګ د لارې دوی هلته د روانو پروژو سارنه کوي. او دا وای ځای خلک هم کولی شي چې دوی ته نیخ په نیغه د ټیلیفون د لارې نیمګړتیاوې په ګوته کړي. لولا کاسترو زیاته کړه چې د امریکا او پاکستان حکومت به شمول یو شمېر هیوادونه دوی سره مرسته کوي او په شریکه هڅې کوي چې ضرورتمند خلک د خوراک د کمی ښکار نشي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیور ریډیو، شب قدر.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع په بازار کې د تاج پلازې په نوم باندې چې کومه ودانی ده چې پکې مخکې دوه سینماګانې وې، دغه سینماګانې تړل شوې دي او اوس دغه ودانی کې دننه ځنې بینکونه او دوکانونه پرانستل شوي دي، خو د دې ودانۍ حالت هغه اوس په خرابېدو دی او دغه یو تاریخي ودانۍ وه، ځکه چې په کال 1920 کې دغه جوړه کړې شوې وه. د ډیو رادیو خبریال فاروق فراق دغه ځای ته ورغلی دی او یو راپور یې تیار کړی دی، راځي چې دغه شو.
د نوخار تاج بلډینګ چې یو تاریخي ودانۍ ده، د دغه ودانۍ څخه د سینماګانو ختمېدو وروسته اوس دغه تاریخ په خاموشۍ سره دوړیږي. دغه درې منزله تاریخي ودانی چې د انګریزانو په دور کال 1920 کې د نوخار د بدرخو سیمې یو لوی جاګیردار خان بهادر تاج محمد خان د تاریخي جرنیلی سړک یا جی ټی روډ په غاړه جوړه کړې وه، وروسته په سینماګانو بدله شوه او د کال 2010 پورې دغلته دوه سینماګانې فعال وې چې د خواوشا سیمو خلک به په ګڼ شمېر ورته د پښتو فلمونو کتلو لپاره ورتلل. ولی اوس چې د تاج بلډینګ دغه سینماګانې په بینکونو او دوکانونو بدلې شوې دي، نو د تاج بلډینګ رنگونه هم ورسره پیکا او ودانی د نړیدو لوري ته روانه شوې ده. د پښتو ډرامو او فلم نومیالی ستوري رحیم شهزاد چې په کلاشنکوپ ماما مشهور دی، د دغه سینماګانو په حق له وایس اف امریکا ډیوه ته وویل:
زما پیدایش بیسیکلی هم د دې نوخار دی، د ماشوموالي لکه زه دلته لوی شوی ما، او دا سینماګانې زما د ورکوټوال نه کله چې زه په خبره د پوه شم لکه دې کې ما ډېر فلمونه کتلی دي، او دا زمونږ زه وته یم چې بدقسمتۍ دی چې دا سینماګانې دلته ختمې شوې. دا سنیما گان ختم شو دی وجه لکه د دې هغه رونق نشته کم چې مونږ په وړوکوالي کې بدل ته رونق و دا سه مازیګر کې بچن کا اونو شو سموسو والا دغه والا لکه ټانګي بدل ته ولاړې وي مونږ چې واړو شوګانې به درې چلی دی لکه خ د اتوار په ورځ به سلور وي نو ډېر اوزه به ذاته خود د دې بلډنګ مالک سره میلاو شو یم تاج الملک سره چې لکه ما وته وی جی دا تاسو دا سنیما افغانې بندې کې دا مخونه کې د دې ځای رونق ختم شو زمونږ په دې علاقه کې صرف دا دوه سنیماګانې نه وې درې نورې وې دلته فوجي سنیماګانې آرټلری سنیما وه اے سی سنټر وه آرمډ کور وه په دې مال روډ باندې دا پنځه سنیماګانې غونډې دلته بندې دي نن سبا شکر دی دا فلم دومره ویورشپ ته زه خو سم ډېرو فلمونو کې کار کوم لکه هر فلم کې تقریبا زیم نو دا فلم ویورشپ دومره دی چې دا دیزه خلک دا مردان خلک او دا ټول چې دی دا ثوابه خلک دا پیښور ته زی فلم کتوله
تاسو چې دغه د اداکاری سره کله شوق پیدا کېدو نو د دې سنیماګانو په دې کې سلاسو
ډیر زیات لاسم د دې سنیماګانو زبرالم دلته په یو روپۍ به ما ټیکټ اغشتو په تړ کې به مخ کې کې ناستم یو فلم به مې بار بار کتو دومره راته علم نو چې دا دې خو بل سنیما هم د دې کې جدا فلم ده
دغه سنیماګانې چې اوس ختمې شوې دي ما به اوس دغه سنیماګانو ته دنه ور وستی وای د دې حالونه به مې هم درته خودلیو خو د بدنصیبۍ نه اوس ته دې سنیماګانو هغه حالونه ختم شوی دي او په هغه کې نه یوازې بانکونه کولاو شوی دي بلکې نورې دفتر پکې هم دي خو د دغه سنیما شاړخت مرولمه او د دغه بلډینګ جاه جلال درته د شان هم خایم محمد ابراهیم دې سینماګانو د تاریخ په والله تاسو ته څه معلومات دي
دا خو جی کله نه چې موږ پیدا شوي یو نو دلته ګورو چې دلته دوه سینماګانې وي یو کیپیټل او بل ګلستان او دا مو اوریدلی وو چې دا سینماګانې چې دي کنه واحد سینماګانې دي په کیپیکې کې چې په دې کې بره ریزیډنشل ایریا ده بره کو ګورئ او لاندې دې کې سینماګانې وي تاسو که دې سایډ ته وګورئ نو دا مخامخ چې کوم دی دا بیک سایډ دی سینماګانو او ډېر ښه موویز چې دی یادگار موویز چې کوم دی هغه دلته چې دی دی دا کلی خولی دي او بیا چې دی کله آفټر فلډ یعنی سیلاب نه پس چې کوم دی نو بیا دی دا دغه ټوټلی هغه سینماګانې ختم شوې هغه کلچر چې کوم دی زموږ دغه هغه ختم شو او دی دی کې دی بینکس هغې په دې باندې رالو
ته دی بلډینګ په شاړخ باندې تاسو کتې شئ په دې کې هم د خښتې او چونې د نقش و نگار سره سره په لرګي کې هم کار شوی دی اوس هم خپل هغه جاه و جلال پکې موجود دی دغه ودانی چې لږ تر لږه سل کاله تاریخ لري اوس پرورو د نړېدو حالت کې ده فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا
سندرغاړه آلیا انصاری چې په کابل کې پیدا شوې ده او اوس په لندن کې اوسېږي او هلته ژوند کوي دوی اونۍ وړاندې د امریکا ورجینیا ایالت کې د موسیقۍ په یو پروګرام کې د شرکت لپاره راغلې وه او زموږ خبریال بخښنه غواړو زموږ همکار وکیل خان هم دغه دستوري ته ورغلی وو او دوی سره مرکه کړې ده دا ویډیو مرکه به تاسو ته هم وړاندې کړو
ډېره مننه عالیه بیبي د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی ته وخت ورکوي یو جهان مننه
مننه تاسو ته هم
لومړنۍ پوښتنه که تاسو نه زو کوم هغه دا چې اوریدونکي د ډیوا ریډیو چې کوم اوریدونکي دي او لیدونکي دي ای به غواړي چې خبر شي عالیا څوک ته
تیرخه زما نوم تاسو چې پیژې عالیا ته زما پیدایش کابل کې شوې ده او زه اوس لندن کې ژوند کوم دوه کال کېږي چې I start music so I'm just a beginner let's see how far I can go but I'm just doing my best
کوم رقم سندري زیاتې وای یعنی په دري کې پښتو کې
انګلیش
کې کومه جبه کې زیاتې سندري ویلې دي
یا
زموږ کې څه اراده لري
زما خو پښتو سندره ډیر خوخته هندي او دري ټول سندره وم په هر شبه کې زما په خیال کې یو سندرغار have to sing in many languages like Pashto, English, Dari, Urdu, anything. Music is music.
کوم چې به کې تاسو ځان کمټیبل یا تاسو ته پکې آرام یا د ډیر زیات خپل غنې چې دغه چې به تاسو
یا فاميلي چې ده او ام کاران چې ده ماته اروخ وای چې ته په پښتو سنگر سندر او هندي سندر ډیر خوای سو زما په خیال کې پښتو او هندي زه ډیر خکولې شم
پښتو تاسو چې کوم رسته سندر راغلی را سره د ویډیو باغې کې تاسو د سین د سمندر په غاړه ناسي رباب غږوي او نو سم میسج عمر کول په دغه سان کې ځکه چې اکثره کوو کتی شنو پښتني سندر غاړې چې کوم یا نو اغوی رباب نه غږوي تاسو
یا
سم میسج یا سم ائیډیا سم خیال ذهن ته راغی دا سم شوټ اوټ کو
ول اکچولی د ائیډیا واز فرام مای پروډوسر مسعود معروف he is a very talented guy and the idea the all you know on the beach and with rubab everything but the song was like a message for a lovers you know it's just beautiful song a love song a romantic song and sumadmi ne levan yaad astayum sa namara varayum lalaya
راتلون کی سب پلانونه لره سب پلان زم دی
بل نوې سندرم را روانه ده
ان شاء الله وی ویل ټرای ټو ریلیز اټ ویری سون
هغه
راته لګونته لکسیا له په تنظیم ما کا کول شي نو ست کل بنگړی زما یارا ست کل بنگړی زما خپل یارا راز راز اے یار بے وفا راز راز اے یار بے وفا
په ځین کې پښتنه راځي چې علي انصاري واده کړی دی او کنا او کی به څنګه
ویل ات دی مومنت آی ایم سنگل
واده نه شي د دې سره سره تاسو وایئ چې هندي جبې سندره هم تاسو په جبې کې هم وایئ لشي او په دری کې هم وایئ لشي د هندي جبې کوم سندره تاسو کم زیات په
Well, nothing special, all kind of indie songs, I love it. It's just so heart-touching, I think. They have the best singers.
Beparwa tum bhul gaye Hame tanha sa chhod gaye In barishon
mein
دین علاوه د دریجه بچ تاسو کوم سندری ویلې کومه غزل ویلې دي کاغي غون تاسو وړو کې اون تا کلیپ زمونږ ورېدون کو تاسو له غون
بیا کې بره با مزار مولا ماما جان سایلې ګلې لالا زار ووا دلبر جان سایلې ګلې لالا زار ووا دلبر جان بیا کې بره با مزار مولا ماما جان سایلې ګلې لالا زار ووا دلبر جان سایلې ګلې لالا زار وا واوا دلبر جان
ډیر مننه د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټي وی سره خبر کول یو جهان مننه ثانک یو سو مچ
ثانک یو سو مچ مننه تاسو ته هم
درمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت پایته ورسیده. ک تاسو غواړی زموږ دا خبرونه او ټول راپورونه زموږ په پاڼه وګورئ نو همې کتای سي او د فیسبوک په پاڼه هم کتای سي. ز کلسوم کاکر د خپل همکار اشفاق مومند او سره د پروډوسر وکیل خان تاسو سره اجازه غواړو. شپه درته غواړو.